لپریکړې سره موافق نه دی. د افریقا د ملي کانګرس ګوند 15 اویا کلن زوما ته ویلي و چې استعفا وکړي او کنی په پارلمان کې به د نه اعتماد رایه ورکړي. ټاکل شوې ده چې د افریقا د ملي کانګرس ګوند مرستیال رئیس د زوما ځای ونیسي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبری مزریف نظر سره د خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. روانونه کابل د 12 هیوادونو د امنیتی چارواکو او لوی درستیزانو قربو وو. د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند ټام ګریس په ازادي راډیو ته وویل چې د ناست یو اصلي هدف په سیمه کې د ثبات تأمین و. دی وایي د مرکزي او جنوبي اسیا د هیوادونو او د امریکا لوړ پوړي پوځي مشران دلته په کابل کې د فبروري د میاشتې په 12 او 13 د دې لپاره په کنفرانس کې راټول شوي وو چې پر هغو امنیتي مسلو چې سیمه یې اغیزمنه کړې خبرې وکړي. د دې کنفرانس ګډون کوونکو پوځي چارواکو ته د دې زمینه برابره کړه چې د سیمه ییز امنیت او ثبات د ساتنې او ودې لپاره او همدارنګه په افغانستان کې د امنیت او دوامدارې سولې لپاره شته فرصتونه درک کړي. تر دې غونډې مخکې یو شمېر سیاسي کتونکو پر دې ټینګار کاوه چې د سیمې په کچه د یوې اجماع رامنځته کول ضروري دي ترڅو په افغانستان کې امنیت تامین شي. په دې ډګر کې د افغانستان حکومت یو شمېر هڅې هم کړې دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې د کابل پروسې دوهمه غونډه هم په کابل کې جوړه شي. خو په پوځي ډګر کې د سیمې د هیوادو د چارواکو یو ځای کېدل نوې هڅه وه چې په کابل کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ په نوښت رامنځته شوه. په افغانستان کې د سیاسي چارو ګڼ کارپوهان په دې باور دي که پر پاکستان د امریکا او ناټو له لوري فشارونه زیات شي نو په افغانستان کې به امنیت تأمین شي. خو ځینې کتونکي د اندېښنه لري چې اسلام آباد شي د امریکا فشارونه روسیې ته ورنږدې کړي. په تېر یو کال کې د پاکستان او روسیې روابط نږدې شوي هم دي. د پوځي چارو کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې په کابل کې روانه اونۍ د لوی درستیزانو په غونډه کې په یو ډول د روسیې او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته شو.
د منځنۍ اسیا هیوادونه د دې ګډون داسې معنا ورکوي چې د روسیې ګډون ده ځکه دوی دې تر تعقیب لاندې دي کله چې د دې ګډون دلته اوس څه معنا د دې ده چې روسیې هم د دې نه زیات په تشویش کې ده نو دوی به په یوه خوله په استعفا په یو اتحاد په یو اتفاق د تروریزم په مقابل کې مبارزه کوي او ګټ پاکستان په دې وخت کې له روسیې سره ځان نږدې کړی ده خو په هر صورت روسیه به د دې ملاتړ د دې نه کوي چې دی د حامد ضروري دي.
د کابل په دوه ورځنۍ غونډه کې له منځنۍ اسیا څخه د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. د پاکستان لوی درستیز هم په دې غونډه کې و. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې تر څه بریده په امنیتي برخه کې د سیمې هیوادونه همکاري سره کولی شي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم گریشان دعوت به عمل آوردیم. محترم آقای عبیدالله بارگزه رئیس کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه، محترم آقای محمد یوسف امین زاده کارشناس مسائل نظامی و محترم آقای اسدالله وحیدی کارشناس مسائل سیاسی تشریف آوردن. فعلا در استودیو ما در کابل هستند. برشان خوش آمدید میگوییم.
بله، در میلمانو هر کلی که هم نظر سب لمنه بور شد در پوزی چارو کارپو شغل زازی تا که چه موضوع کنفرانس دا و کنفرانس هم امنیتی و زاده سب ستاسو پا باور د کابل دغه دو ورځنۍ غونډه د امنیتی چارواکو دو ورځنۍ غونډه تر څه بریده موافقه و؟
مننه. سلامت اوسئ تاسو ته او نظر صاحب ته او د میز درانه میلمنو ته او د تاسو راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې ویلې احترامات وړاندې کوم. ګوري، واقعا دا غونډې هغه د نظامي په برخه کې یعنی ساری نه درلودو. اولینه غونډه وه چې د مرکزي آسیا هیوادونه او د امریکا په بلنې او د پاکستان د هغه هیواد چې موږ ترې متضرر شوي او اوس نړیوال هم په تشویش کې دي، دا غونډه دلته په افغانستان کې دایره شوله. موږ ورته خوشبینه یو او مونږه هر کله یو کو مګم یو څه چې د امنیتي هرخه باس په کول شو هغه صرف امنیتي برخه ده چې افغانستان په ټول د سلويختو کالو کې دلته ناخوالی بریدونه جګړه او قتل او بلاخره د هیواد هورانیدل دغه مراکز معلوم دي ځای معلوم دي قصې معلومې دي دغه نن نړیوال سترګې پټول شي نه سیمه ییزې وادونه سترګې پټول شي او نه د افغانستان خلک ایمونږ هیله داوه او داده چې بلاخره نړیوال او سیمه هیوادونه پاکستان خصوصا په دې باید پوه شوي وي چې د افغانستان په حریم باندې تجاوز د افغانستان په خلکو باندې تجاوز دلته مرګ ژوبله او هغه هم د خپلو نامشروع اهدافو په خاطر پایلې نه تنها چې د افغانستان دپاره خطرناکې دي بلکې خپله پاکستان او د سیمې هیوادو او بلاخره نړۍ ته خطرناکې دي او دا حالت دغه د ورسېدو او دا غږ مونږ تقریبا څلوېښت کال افغانانو دغه غږ اوچت کړی و. بل مسله دا ده چې دا هم باید د یادونو بسو چې کوم مسایل چې په دغه اراضۍ کې په دغه سیمې کې ناټو امریکایان او د دوی دوستان ملګري په دغه څلوېښتو کالو کې کرلی دي دوی مکلف دي دوی مجبور دي مکلف دي چې هغه کښت چې دوی کړی دی دوی باید بیرته خپله وریبي باید او دا هغه وخت کیدونکی دی چې اوس د سیمې هیوادو سره لکه تاسیس د مرکزی آسیا هیوادونه تاسیات کړل دوی هم حق لري او د دوی تشویش هم پر ځای ده خو حل څه ده حل باید مشخص مسایل باید یاد شي دغه جرأت باید د افغانستان حکومت په چارواکي کې باید اوسي دغه خواوو ته
بله وبخښئ د حل پر موضوع به بیا د خبرونې په ترڅ کې خبرې وکړو چې څو وړاندیزونه تاسو لري یو ځل به د غونډې په ارتباط باندې مسایل راوسپړو نظر صاحب
بله خب به هر حال ما کوشش میکنیم که با محترم جنرال صاحب آقای راتمنش از طریق تلفن تماس برقرار شود
و اونا اگر
بله اگر اونا اشتراک کنه خوب میشه. خب حالا وحیدی صاحب شما من حیث کارشناس اگر در مورد یک به عنوان مقدمه اگر چیز گفتنی دارین لطف کنین که باز از بارگسه صاحب سوالا داره.
بسم الله الرحمن الرحیم زم په پایل کې تاسو ته په بس کې درنو ګډونوالو ته او د رادیو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دغه غونډه کې لکه یو نوښت چې ځاځي صاحب ورته اشاره وکړه دا چې په لومړي ځل دغه سی غونډې ته د منځنۍ آسیا د هیوادونو لوی درستیزان راځي او په دغه غونډه کې برخه اخلي یو د وخت یا یو بدلون په دغه غونډو کې شته کنه تر دې وړاندې موږ دغه غونډې د افغانستان پاکستان امریکای د افغانستان پاکستان برتانی د افغانستان پاکستان ترکی او د توارت داسې غونډې شوې چې کومه مثبته پایله نه درلوده اوس لشک پرته ستونزه هم دغه د جنوبی آسیا نه تر منځنۍ آسیا پورې چې دغه ټوله سیمه له ګواښ سره مخ ده له ناامنۍ سره مخ ده اوس خو یوازې افغانستان او د پاکستان یوه برخه ده پکې یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د افغانستان برخه دغه مسله کې راګیر ده مګر د دې ویره ډیره ده او په دې اړه تحلیلونه شته چې دغه نامنی به نورې سیمې ته هم غځیږي په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا باس کیږي د منځنۍ آسیا هیوادونه که بل ډول وایو د روسیې تر سیوري لاندې د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښنه لري ویره لري د افغانستان د نامنۍ په تړاو د افغانستان د جګړې په تړاو او دغه په دې اړه چې ګواکي د دغه نامنۍ هدف منځنۍ آسیا د دغه هیوادونو ته نامنۍ او روانه ده که څه هم دغه هیوادونه په دې تړاو ډیر واضح څه نه لري یا ډیر واضح څه نه وایي مګر روسیا د روسیې استازي د روسیې سفیر کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي وخت نا وخت په دې تړاو ډیر روښانه او ډیر څرګند دریځ لري په دې اړه وایي چې ګواکي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې کومه نامنۍ روانه ده د دې هدف منځنۍ آسیا ده غواړي هلته نامنۍ انتقال شي دا یو جدي بحث شته اوس چې دغه هیوادونو د منځنۍ اسیا هیوادونو افغانستان او پاکستان نظامی چارواکي د امریکایي نظامی چارواکو په قربتوب راټولېږي بس کوي د مسلې ته باید وکتل شي چې آیا هدف یو دی آیا هغه څه چې افغانستان یې غواړي پاکستان یې غواړي او د منځنۍ اسیا هیوادونه یې غواړي په ځانګړي ډول امریکایان یې غواړي دا یو هدف دی که نه آیا رښتیا ټول اړخونه د امن او ثبات لپاره کار کوي که نه کوي
چیرې
هدف رښتیا د دغو هیوادونو هدف امن او ثبات وي نو بیا سړی کیدلی شي دغه غونډې ته هیله مند شي مګر داسې نه ښکارېږي چې لا د منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان پاکستان او امریکایان په افغانستان کې یا په سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو واحد دریځ ولري
بلې مننه وحیدی صاحب بیا به هم ستاسو همدې خبرو ته وروسته ادامه ورکړي تاسو دې خبرو ته د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند جنرال رادمنش له کابل په ټلیفون را سره دی جنرال صاحب خبرونه ته ښه راغلی د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط هیله کوم د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط په کابل کې دفاع وزارت څه وایي آیا دفاع وزارت ورته خوشبینه ده وروسته له دې چې غونډه پای ته ورسېده او اعلامیه هم تقریبا خپره شوه
خب افغانستان کې د سینکام په بلنه د لوی درستیزانو جلسې دو ورځې دوام وموند او په اخر کې د دوی اصلی هدف دا و چې د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې باید دوی په ګډه سره اجراءات وکړي د دغه دوه موضوع په مقابل کې په وریا توګه په ښه توګه ودرېږي او د افغانستان او منطقې لپاره د صلح په مورد چې مخکې هم ایالات متحده امریکا او همدارنګه ناتو پاکستان او ټول حق هیوادونو سي په منطقه کې د تروریزم له تهدیداتونه نگرانی او ګواښونه رامنځته کیږي باید په ښه توګه په وریا توګه په اصولي توګه ودرېږي او د دغه دوه مسلې په مقابل کې خپل ورتیا وښيي پاکستان هم خپل آمادګي ګانې نیولې او د آسیا د میانه د آسیا میانه ټول هغه هیوادونه سي د تروریزم له کبله ځینې ګواښونه تر اوسه رامنځته شوي ده دوی هم د دې په مقابل کې خپل ورتیا ښيي او افغانستان ته خو موږ همیشه د تروریزم په مقابل کې جنګیږو او خپل ظرفیتونه د سولې لپاره او د تروریزم د ځپلو لپاره خپل آمادګي لرو او د موږ عملیات هر ورځ د دې دوی موضوع په مقابل کې روانه دي
بله همینجا راتمنصیب تشکر از معلوماتتون با اجازه برگزای صاحب از راتمنصیب یک سوال مام دارم همینجا یک موضوع رو من توجه مجلب کرد روسیه چرا به این دعوت نشده یا ما اشتباه میکنم طرف روسیه بسیار جد مهم است برای اینکه اگر از تاجکستان و ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغستان اگر ما صحبت میکنیم اونا بدون مشوره با روسیه هیچ کارام نمیتونن بکنن قسمی به نظر بسیاری از متخصصین یعنی اونا به یکی دیگه از مسابق یک گره خوردن روسیه بود نبود اگر نبود سببش چی است نظرتان بگیریم
خب این دعوت از طرف سینکام شده بود و در افغانستان دو روزی ادامه پیدا کرد و روسیه هم که کشورهای منطقه خوستن روسیه و چین مهم است ولی اینها قبلا هم در مورد مبارزه علیه تروریسم آمادگی های خود اعلان کرده بودند اما مهم ای بود که باید کشورهایی که تماس داره به سرحدات افغانستان و او کشورهایی که واقعا در مبارزه علیه تروریسم همیشه شعار میتند اینها در اینجا حضور داشتند و ایالات متحده امریکا هم از اینجا دعوت کرده بود خب به هر صورتش ممکن در آینده ها از این کشورهای دیگه هم دعوت های صورت بگیره جلسات و ملاقات های باشه اما خوشبینی افغانستان دی هست که تعداد زیادی از لوی درستیزان در اینجا تعهد کردن که ما در مبارزه علیه تروریسم با افغانستان و منطقه همکاری میکنیم اما ما باید انتظار این رو بکشیم که چطور در آینده این جلسه امو محصولش چی خواهد بود؟ آیا واقعا پاکستان در مبارزه علیه تروریسم عملا اجراد میکنه یا مانند سابق فقط برمی شعارها و قطعنامه ها بسنده میکنه؟
تشکر،
لازم داره که ما بله. انتظار بکشیم.
راتمن صاحب تشکر. خب بارگزار صاحب محترم تشکر از با صبر و اصلا که موضوعات شنیدین. شما چی فکر میکنین اتر در بین مردم افغانستان اوی جلسات قدر خاطره خوب و قدر زیاد نیست؟ بعد از اینکه از امی کانفرانس بون که شروع شد تا حال کانفرانس و کانفرانس و کانفرانس مگم گپای روز به روز وضعی که خوب شده، بسیاری مسائل خراب شده میره، مخصوصا گنجالای موقت پاکستان و همسایه یا صاحب. نظر شما را در مورد بگیریم، تا چه حد امیدوار هستین شما سوین بار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب او زما سره په میز کې زازی صاحب، واحدی صاحب او استاسی در رادیو ټول تخنیکی همکاران او استاسی در رادیو ټول اوریدونکو ته د افغانستان په داخل او خارج کې زما ورونو خوندو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نسته، لکه څنګه چې ورته هم دوستانو اشاره وکړه، خصوصا تا هغه په اصطلاح د نخې منځ وویشتئ، د بن د کنفرانس سره شروع تر اوسه پورې هر څه کنفرانسونه او دغه سکونډې چې جوړې شوي دي د افغانستان دپاره دا د کاغذه پر مخ باندې یو یادداشت پاتې شوی دی. عملا کار تر اوسه هغه څه چې د افغانستان د خلکو ورته تمې، هغه څه چې د دې ملت، د دې شهید پروار ملت، د دې دردېدلي او ځورېدلي ملت ورته تمې، هغه څه تر اوسه نه ترسره کیږي. اوس هم زما په فکر دوه بوده لري دغه کنفرانس. یو خدا چې روسان باید حتمن وای تر اوسه پورې داسې ترسره کیږي چې د افغانستان د امنیت لپاره روسان او امریکایان یو واحد ستراتیژي نه لري تر اوسه پورې، او دی یو واحد نظر هم نه لري تر اوسه پورې، هم د دې نظرونه متضاد دي. وخت چې د روس او د امریکا په نظر کې فرق وي، نو بیا د منځنۍ اسیا د دولتو لوی درستیزان فکر نه کوم چې د دې هر څه وادي چوکی چې هغه بزمور د پاره ډيري د باور وړ وي. بل خبره دا ده، بل هغه مثبت اړخ د قضیه په د اخر شپو ورځو کې چې څومره ته ګورو، له اقل دنیاوال دې ته متوجه سو چې دا څلويشت کلنه بدبختی ولی افغانانو ته متوجه ده د کوم خاصه. یو شی خو دی باید په دې پوسی، هغه وخت چې روسانو شوروي اتحاد د وخت د افغانستان پر خاوره باندې نظامی یرغل وکي، هغه وخت ټول دنیا په اتفاق د افغانانو سره په څنګ کې ودرېدل، خو افغانانو دغه تور او شهامت وکي چې روسان پر ګوندو او د دې خاورې وېستل. اما اوس تر هغه بدتر حالات دی. اوس بین المللي تروریزم دلته د افغانستان سره، منځنۍ اسیا او د منځنۍ اسیا سره ابر قدرتونه هم ګواښي. دی باید دا فکر وکړي چې دغه سپه دستجمی چین، روس، امریکا، د دې سره په څنګ کې هند، پاکستان، ایران، د منځنۍ اسیا دولتونه دغه و پهمه منځنۍ اسیا، لکه چې ورته شاعر علامه اقبال اشاره کړې ده چې یو پیکر دی د انسان په یو وجود کې، کچیر یو عضو په درد سي او هغه مرض آیسته آیسته نور بدن ته هم سرایت کوي کوي قیانه سي. که دغه تروریستي ډلې په افغانستان کې دغه رشد وکړي ډېرې سي، یعنی دنیا باید په دې پوه سي. یو خو د طالب مسله ده، طالب خو افغاني پدیده ده، هغه هم یو تپل سوی جنګ دی. زما په فکر هم طالب مجبور کړل سوی دی، راکش کړل سوی دی دا جنګ ته، او هم زموږ پر دغه مظلوم ملت او دولت او نظام باندې دا جنگ تپل سوی دی. بل مسله چې دوه ویشت تروریستي ډلې ټوله دنیا وسمنې چې په افغانستان کې دي، شه دا یو ویشت نور څوک دي، دا چې غواړي په افغانستان کې د دې د پاره دی باید دا سوچ وکړي، دا به اخر چین ته ځي، خپل کورو ته، دا به اخر هند ته ځي، دا به اخر روس ته ځي، منځنۍ اسیا ته به ځي، دا به یو تعداد ایران ته ځي، هر یو به خپل کور ته بیا ځي، هغه کور به یا خراب وي یا بلته د قدرت لپاره نو دی مخکې در دي چې دوی هم دغسې ټوک ټوک او خراب سي لکه افغانستان چې تباه سوی دي. باید د افغانستان د پاره د یو سرتاسري صلح او امنیت په ګردو په صداقت په ګډه کار وکړي. بل هغه څه چې زما د پاره لږ یعنی 50% د قناعت وړ دي، دا څلوېښت کاله چې زموږ خلکو او زموږ حکومتو خصوصا په دې اخیرو شپاړس کالو کې هر څه دادو فریاد کړی دي، دنیا داسې نه وویل لکه و چې ټوله دنیا پاکستان ته نیغ په نیغه مخامخ وایي چې دغه ته تروریزم تمویلیې دی، ته یا شوی باطور کې پټن ځایونه ستا سره دي، د دې سره نظامي نظامی او مالی او سیاسی کومک دغه د افغانستان د پاره په دی اواخرو کې یو قسم لاستراوند خدا چې دنیا په دې قانې کړل سول چې د کوم ځای صدا تروریستان روزل کیږي او د کوم ځای صدا ترازی او دنیا په دې باندې پوسی چې آیا د افغانستان کې جنگیږي دا ټول تروریستان دي په دې فرق لري اول دوم دریم پنځم په دې کې د خلک همسته چې هغه مجبور کړ سوي دي هغه د دې جامعې یو جز دی اگر چې تاسو سپیکر توکي زما د بابا چان طالبانو په شهادت رسول تاسو په خبر یست او نور مشکلات هم ورسره لرم اما په مجموع کې طالبان افغانان دي زه هیڅ وخت نه سمول چې طالبان دي ټول یا ووجل سي یا دي فرار کسي یا دي
خو بیا یو موضوع جالب از بارجای صاحب محترم بله د این مورد باز هم صحبت میکنیم ویدی صاحب قبل از اینکه به شنوندگان عزیز بریم نظر شما را بگیریم صاحب این طالبان در این روزا میگن ما کت امریکا میخواییم صلح بکنیم و امریکا میگه برادر ما کت تو صلح نمیکنیم و این مسائل عجیب غریب موضوعات هست در این مورد هم اگر چیز گفتنی دارین بگوین که باز نظر مردم را میگیریم صاحب
د طالبانو دا نظر نه وای نه دی چې موږ له امریکا سره خبرې کوو طالبانو له پخوا ویلي چې موږ له امریکایانو سره خبرې کوو خو دا امریکایان دي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي او د دې لپاره دلایل هم شته نړۍ که اوسنۍ نړۍ سړی یو کلی فرض کړي په دې کلي کې یو خان دی او دا خان امریکایان دي اوس په دې کلی کې یو غریب سړی را پاسېدلی خان ته مزاحمت کوي چې که مقایسه کو طالبانو سره اوس د غریب سړی وایي چې خان د ما سره خبرې وکړي خان وایي چې که زه تا سره خبرې کوم خو زما حیثیت ټیټیږي نو هغه څنګ کې د هغه بل همسایه چې دی هغه بل غریب سره خبرې وکړه ځکه ستا تاسو دواړو سویه یو ډول ده د امریکایانو نظر دا دی په ټینګار ده وایي چې طالبان دې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي موږ له طالبانو سره خبرې نه کوو که څه هم د زما معلومات دا دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هم په استخباراتي کچه هم په سیاسي کچه تماسونه شته وخت نه وخت خبرې کوي مذاکرات کوي حتی لیدنې کوي د شانشته مګر د چې د سولې مخامخ خبرې وکړي امریکایان کله هم له طالبانو سره خبرو ته نه حاضرېږي ځکه چې دا نو لکه مخکې مې چې ویل د کلي خان راځي د کلي او له غریب سره خبرې کوي امریکا د خپل حیثیت ته زیان ګڼي د طالبانو دا خبر دا وختونه پخوا هم وه له دې وروسته به هم وي خو امریکایان ټینګار کوي چې نه زموږ پر ځای له افغان حکومت سره خبرې وکړي ځکه د افغانستان حکومت مشروع حکومت دی طالبان بیا د دې لپاره چې کچېرې د حکومت سره خبرې کوي فکر کوي چې که موږ له حکومت سره خبرې وکړي معنا یې دا ده چې موږ حکومت د یو رسمي دولت په توګه په رسمیت وپېژن په دې خاطر زموږ جګړه چې ده یا زموږ مبارزه چې ده دا بغاوت ګڼل کېږي طالبان هم د دې مسلې دې اړخونو ته متوجه دي او استدلال یې دغه دی په دې خاطر ټینګار کوي چې نه موږ له حکومت سره نه ګواکي له امریکایانو سره خبرې کوو امریکایان نه حاضرېږي زه فکر کوم چې په دې کې نوي څه نشته نوې خبره نشته البته د وروستۍ لیک هم چې دی لکوم امریکایي سناتور څخه چې وختونه کړی هغه امریکایي سناتور خپله د جګړې مخالف دی او تحقیقاتي مرکز لري چې هغه وخت نا وخت په دې تړاو د جګړې ضد خبرې کوي لاغه نه وختونه کړی چې ګواکې راځي شي او له طالبانو سره د خبرې وکړي زه فکر نه کوم چې په دې دریځ کې نوي څه موږ وګورو پخوانی دریځ دی نه امریکایان له خپل موقف څخه تر اوسه تیر شوي او نه هم طالبان له خپل
دریځ پخوانی دریځ دی او د 1990 کلونو د لومړیو وختونو دریځ دی چې په هغه وخت کې به د مجاهدینو ځینو مشانو چې د ډاکټر نجیب له حکومت سره خبرې نه کوو ځکه چې دا لاس پوڅه حکومت او بیا وروسته چې کله دوی کابل ته ننوتل د ډاکټر نجیب د حکومت نیم پوځي جنرالان یو خواته ولاړل نیم بلې خواته ولاړل او وروسته بیا ائتلاف هم سره کوو خو په هر حال په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط بحث لرو په کابل کې روانه ونې د دولسو هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو غونډه وه نظر صاحب
راشنانده عزیز فرصت بتیم کنا چی میگن ما یک اعلان کوتاه داریم با شماره تلفن بشان میگیم
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-45-01
دا شپیره بزه هم تکرار کم 0-209-203-540 بلا شمیره دا 0-209-202-255 نریوال شمیره دا 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-5-0 یاو اوریدونکو ته مخه کو یا اوریدونکو په ټلیفون را سره دی ازریب سپو کې پروګرام دی.
سلام علیکم صاحب، تاسو ته غریب نظر ته مېلمنو ته نیکو سلامونه وړاندې
کوم.
احمد اخونزاده د کلکانو.
مهرباني اخونزاده،
زه وایم چې دا ملکو پس مونږ ګرځو یو د دا غونډې واغه د مخکې مغه یو مېلمه وویلې چې وایي غریب نظر صاحب ورته اشاره وکړه چې د بل کمپرس نه واخله دومره دېخوا کمپاسونه کېږي حکومت الحمد للہ خدا
پروگرام دے.
سلام جناب محترم، آقای شبر محترم، آقای نظر، مهمانان شما رو سلام دارم.
اختر شب خوش آمدیم، بفرمایید.
لطف میکنین، شما صحت سلامت باشین. خدمت شما عرض بکنم جناب محترم که اصلا هدف به این نخواد باشه که بخواین تروریسم را قطع بکنن. چرا امروز اسناد شواهد کلی ثابت میسازه که پاکستان تروریسم تربیه میکنه، بسیج میکنه و به کشورهای مثل افغانستان همسایشان ارسال میکنه. هدفی است که در گذشته ها هم گفته شده که گویا افراطیت و تروریسم از طرف خود نیروهای از خود امریکا بر قدرت هایی که در این مورد شامل هستند اینا تربیه میکنن و اینا از انمی جنگ و از انمی افراطیت نفع میبرن. تعداد افراطیون در ارگان های دولتی افغانستان مشهور خود ساختن. اگر هدفی باشه خونا را باید از بنیاد قطع بکنن، چون این چیزی هدف نیست. اما سوالی که پیشتر شما هم از این مورد کردین که بر ما گنجایش نبود، اما بان هم تکرار میکنم که تمام کشورهای آسیای میانه که بگویم یا کشورهای جهان سه، اینا در پیمان نظامی با مسکو شامل هستند. اینا خود تصمیم گیرنده نیستند، فقط اینا روی قفه روی به حساب او هستند. اینا نمیتونن تصمیم بگیرن و نمیتونن بر خود این موضوعی را تعیین بکنن که صلاحیت خودشان بالاتر است. بنان در اینجا کشورهایی که تصمیم گیرنده است در امور تروریسم باید شامل شوند. ترور و تروریسم در نهایت هدفشان رسیدن به چاهای نفت است و همچنان معادن گاز و دیگه مواده هایی که به ضرورتشان است. فقط تروریسم را اینا یک سپر برای خود ساختن و از این میا و افراطیت از هر دو اینا نفع میبرن. نظرشان ها میخواییم از میمان
هستان. تشکر اختریشم. بله
بلاوریدون که تمخه که و از ریب سپوک پروگرام ده.
بله بفهمه
مهربانی.
بله سیب شما صحبت کنین که
داوریدون که خبری نکوی فکر کوم آواز من آوری بل آوریدون که برا واخل آزاریب سپوک پروگرام ده.
بله بفهم
تاسو پلایند کس.
بله صحبت نمی کنن. خب به میمانم راجع کنیم اگر بله. صحبت نمی کنن.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی سیب
خیرت تا جوڑیت خیره
و خیرتی سلطف کنین سوال تانا
بس خیر چې دا پښتنه کلمره مېرمنو چې په دې ډول ترګری چې وی او ترګری د پلانې د ترګری څوک راولي او چاروانه کړی دا او څوک غواړي او له دې مېرمنو چې زما د خوښ د چې تاسو الحمدلله مسلمانې تاسو اول مطالعه کړی شریف وکړي بیا تاسو دا فیصله وکړي چې موږ له چا سره کومک کوو او له موږ سره څوک کومک کوي.
بله
تشکر.
بس ملمنو تبا مخکو ملمنو تبا مخکو
رحمت سیب محترم اگر سوالا رو یاد داشت کردین خلاصه خلاصه جواب را کنین سیب رحمت سیب. بله
خب شما شاهد هستین که در از بون اول تا اکنون جلسات بسیار زیاده داشت شده، ولی در هر جلسه ما اهمیت خود داشته و ما بنا به اهمیت زود سوردای هم داریم، ولی اگر هیچ جلسه نشود خود هیچ دستاوردی نداره. بنان جلسات تاثیرات خود داره و بالاخره مثلا در آخرین جلسه کلوی در سیسا در اینجا با هم شیشتند، همه رو بروی همدیگر گفتند که مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر یک ضرورت است و تروریسم مانند اجراهایی هست که با هیچ دولت و هیچ سرزمین او ترحم نمی کنه، بلکه به کشتن مردم و منابعی که در هر جامعه هست دست میزنه، بنابراین باید بر علیه ازی مبارزه شود. و یقیناً که این جلسه من فکر میکنم اهمیتش دیگه هست که لوی درسیز پاکستان در روی اشتراک داشت و خودش همه مسائل رشنید و بالاخره اینها اقرار کردن که باید در مبارزه علیه تروریسم از اقدامات خوبی باید در آینده صورت بگیره و این اقدامات تا بتوانه صلح را در منطقه به وجود بیاره. شما میدانید که از اول تا حال دولت ها و دولت ما و ایالات متحده آمریکا همه به خاطر این که صلح در منطقه به وجود بیاید برای پاکستان پیشنهادات و نظریات را دادند، اما استخبارات پاکستان و نظامیان پاکستان همه وقت تعهداتی دادند، گپای زدند، اما عملی نکردند. و بالاخره شما دیدین که استراتژی ایالات متحده آمریکا بر علیه تروریسم در منطقه اعلام شد و اکنون هم شما میدانید در افغانستان در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت هایی که ما داریم و ظرفیت های هوایی ایالات متحده آمریکا استفاده میشه و کشورهای آسیای میانه هم از این وضعیتی که فعلا به وجود آمده اونها راضی هستند. منتها ما باید ببینیم که پاکستان در آینده با در نظر داشت این استراتژی ها، با در نظر داشت این فشارهایی که میاد، با در نظر داشت وضعیتی که در کشور خودش هم به وجود آمده و گاه و ناگاه در اونجا هم مسائل رخ میده که مردمش در این عرصه تهدیدات را از نزدیک مشاهده میکنند. بنابراین من به این نظر هستم که این جلسات خوب بوده و این جلسه هم چون روبروی هم دیگر مسائل را بحث کردن ممکن تاثیرات خوبی در آینده داشته باشه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت های خود در برابر تروریسم و مواد مخدر انجام میده. شما دیدین که ما 22 فابریکه مواد مخدر در منطقه موساقله و باغران با حمایت هوایی ایالات متحده آمریکا از بین بردن و همینطور در بدخشان، در فاریاب، در ننگرهار و در مناطق دیگه مثل فرا و اینها همی فعالیت ها ادامه داره. امیدواری ما و تصمیم ما در افغانستان این هست که باید در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت هایی که ما دارن استفاده بکنیم و امیدوار هستیم و هم مصمم هستیم که در آینده موفقیت به مردم افغانستان خواهد.
همینجا راتمنش محترم،
طالبا چی میکنن چی میخوان؟
راتمنش محترم یک استلاس میگه اگر جوان میکشی بکشم انتا عقش نخو امیرم باید ما شما اقرار کنیم در سالهای اخیر در سایه سیاست فشار بالای پاکستان بسیار موفقیت های زیاد نصیب سیاست مدارای افغانستان شد و باید انکار نکنیم منطقه به نتایجی که ما میخواییم منوز نرسیم. راتمنش محترم یک موضوع که در این سایه میگیم یک امانگی بین نظامی ها و سیاسی ها هم بخیرم در افغانستان بکار است که مسائل سیاسی هم قدر که فشار باید زیاد شوه در مورد نظامیان برشان مثلا چیزایی که مورد ضرورتشان است اونا باید تامین شوه که اگر و مواد پیشرفته نداشته باشن نمیتونن در ساحه بسلا دشمن شکست بتن. از این خاطر شما چی توقع دارین چطور یک هماهنگی بین نظامیا و غیر نظامیا سیاسیا و کنفرانس های بین المللی شوه؟ از گپ زیادتر یک کمه که نقطه را برنم بد نخواهد شد نیست.
ما تحت رهبری قماندانی اعلی قوای مسلح مسئولیت های خود ادا میکنیم. یقینا مردم افغانستان که در یک وحدت عام و تام در برابر دشمنان خود ایستاد نشوند یقینا که این پروسه مبارزه علیه تروریسم بسیار ادامه پیدا خواهد کرد. یقینا که امو گپی که شما زدین سیاست مدارها و نظامی ها باید در مبارزه علیه همه نابرابری هایی که در افغانستان به وجود آمده و به وجود میاد در این موقف باشن و این موقف میتونه اینا رو به موافقت برسانه. ولی تا جایی که به نیروهای دفاعی افغانستان ارتباط داره، ما با پلیس، با امنیت ملی و همچنان قماندانی آر اس یا حمایت قاطع، ما با یک هماهنگی در مبارزه علیه همی دو موضوعی که در جلسه لوی درسیزه ها هم تر شده، ما فعالیت های خود منسجم ساختین و هر روز ادامه داره. مبارزه علیه تروریسم هم ادامه داره و مبارزه علیه فابریکه های مواد مخدر که یگانه راه تمویل تروریست ها هست و هم ادامه داره. و یقینا که همی فرزندایی که در افغانستان به خاطر همی مسائل قربانی میدن، همه از همی سیاست مدارها و از همی مردم و از همی جامعه ما هستن و فرزندای ازی هستن، و باید هم این فرزندای خود حمایت بکنن تا ما بتوانیم برای صلحی که همیشه آرزوی مردم افغانستان بوده و ما هم قلب ما به خاطر صلح همیشه تپش میکنه، ما را همکاری بکنن. و این همکاری میتوانه در همه عرصه ها مفید باشد، چنانچه تا اکنون ما در فاریاب، در سرپل، در کندوز، در بدخشان، ننگرهار، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا و همچنان در فرا و هلمند ما تأثیر از این همکاری ها را دیدیم و این همکاری ها باعث ای شده که فرزندانشان در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت های خود به شکل خوبش استفاده بکنند. و ما امیدوار هستیم که کشور همسایه ما یعنی پاکستان هم بدانه که بدون صلح در منطقه و افغانستان، صلح در پاکستان هم به وجود نخواهد آمد و منطقه اگر همیشه به اضطراب باشه، یقینا که پیشرفت و مسیر انکشاف هم در این کشورها چون همه با هم ارتباط دارن با مشکلات مواجه خواهد شد.
بله محترم جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بسیار تشکر از اشتراکتان. از شما خداحافظی میکنیم، گفتن که جای دیگه کار دارید.
بله جنرال صاحب، مننه دی یو شمیر هغه اوریدونکو پیغامونه ول تاسو سره شریک کړو چې ازادي راډیو د فیسبوک لارې له موږ سره شریک کړی دی. ګلمیران عثمان خیل کې غونډه ډیره شوې دی خو نتیجه معلومه نه ده. د بیا وړاندل کې دا ځل هم کومه نتیجه غونډه نه لري، ځکه چې پاکستان نه غواړي یو پرمختللی او باثبات افغانستان په گاوند کې ولري. فیض الله نور فیضان له خوست لیکي کومه د لویو درسیزانو غونډه چې کابل کوربه و د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره یو مهم چانس و. احمد شاه خاکسار لیکي باد له سلامه کسل غونډي هم وسی چې پاکستان پکې وي کومه لاسته راوړنه به ونه لري. حزب الله مشال لیکي دا غونډې ډېرې شوې، د پاکستان نوره مشتمله پاکستان نشته، ځکه چې په کومه غونډه کې پاکستان ګډون کوي هغه غونډه بې نتیجې ده. او یو شمېر نور اوریدونکو د دری فیسبوک کې هم پیغامونه راسره کړي. نظر صاحب زما مخ ته دا پڼه نه ده خلاصه، وروسته به ورسره شریک
کړو. بله او هم اگر فرصت بخیر او را میخوانیم. خب آل زازه صاحب، شما اگر بعضی از سوالا رو یادداشت کرده باشین، مثلا یک شنونده ما از جرگه بین الافغانیا صحبت کردن، او را اگر کوتا کوتا جواب بدین زازه صاحب.
بله ما در مباحثی که در رسانه دیگه داشته بام بحث مذاکره یا صلح، ما تاکید به ای دارم که ای باید برای اقوام محترم افغانستان باید گذاشته شود. ما تا مثال هم دادیم، در بسیاری جاها ساختارهای مردمی از بین رفته، ولیکن در بسیاری جاها ساختارهای مردمی بجا ماندن. ما مثلا یک روز گفتم که امیر به می سمت لوی پکتای ما اجازه بتن، ما امیر مدیریت کرده میتونیم و همکاری از دوستان لوی ننگرهار و لوی قندهار ما میتونیم که یک سازماندهی کنیم، یک مدیریت کنیم و یک شورای صلح واقعا مردمی را باید ما ایجاد کنیم. این صداها را ما داشتیم، متاسفانه که این صداها خاموش میمانه و کسی مو طرح و صدای ما را گوش هم نمیگیرن. این بسیار موثر خواهد بود تا او که این شورای صلح که خودشان دخیل جنگ بودن. یک مشکل بسیار اساسی را نظر صاحب ما بر شما بگویم صاحب. ببینین طالبا ادعا میکنن که خارجی ها امریکای ها کشور ما را اشغال کرده و جنگ علیه ازیا حق مشروع ماست و ما به خاطر ازی می جنگیم. حکومت هدا میکنن که نخیر، ما از افغانستان دفاع میکنیم، از مردم افغانستان دفاع میکنیم، شماها شما را خارجی ها و کشورهای همسایه ما تمویل و تجهیز میکنن، روان میکنن، مردم ما را میکشن و کشور ما را ویران میکنین. اینا میگن که ما برحق هستیم. اینجا یک باریکی داره. دوم، در داخل کشور ما حضابی که چشم امطور واز ماندن بر امسایا که چی وقت یک چیزی برشان میرسه، اونا ادعا میکنن که ما افغان نیستم، من نمیفهم بر ما چوکی بتی و قدرت بتی و فلان چیز کو فلان چیز کو. خب هر کدامشان از مردم ادای مردم داره که کت ما مردم استاد است. عجیب است که اردوجینا اشاره را به خارجی ها میکنن. اگر حکومت میگه پاکستان از خارجی است، اگر طالبان میگه خارجی است، پس یک بود اساسی جنگ افغانستان خارجی است. مگر می افغانایی که در داخل خوب میفهمند که وقتی که خارجی است همین جنگ که دو برادر هستیم افغان هستیم، به خاطر خارجی ها ما چرا باید بجنگیم؟ یک چیز باریکی زیاد داره که مربوط مردم افغانستان میشه، نه به خارجی ها، نه به امریکایی ها، نه به پاکستانی ها. و چیزی که در پهلوی ازی که ما میخوایم که اضافه بسازم، تروریسم. ما همیشه گفتیم که همین نام تروریسم یعنی مبارزه علیه تروریسم دیگه از بین ببرین، بیاین یک نام یا یک جبهه یا یک ائتلاف به خاطر نظم و امنیت و ثبات منطقه و جهان یک جبهه را جور کنیم، یا یک آلی که آمدن امریکایی و امرای دوستا و خارجی و داخلی کلشان به خاطر نظم، مثلا در نظم و امنیت و ثبات منطقه بحث‌های بسیار فراخ میشن. مثلا من مثال میتونم که پاکستان تا جایی که ما اسناد داریم، شواهد داریم، در هر بحث پشت پرده امرای امریکا یا انگلیس ها، حتی با رئیس جمهورای ما، با بزرگای ما، مثلا دویرند مطرح میسازن. ای آشکار نمیشه، ای را در مطبوعات مردم نمیگه، ای را رئیس جمهور امان که با در خانه شیشت باز میگه که از ما ای را خواهش کرده بودن. خب امی بحث حقوقی است، بیاین خیلیمی بحث حقوقی را چون جامعه بین المللی نمیخواین در سطح جامعه بین المللی یا سطح منطقی میره مطرح بسازن که برادر پاکستان امی تو از افغان ها چی میخوایی؟ چی مشکل داری به افغان ها؟ یا مثلا مسئله ایران است، یا مثلا مسئله روس است، مثلا روسیه، امیال روسیه.
ازازه سب یک استاد بسیار بزرگ داشتیم، استاد میگفت که اگر در یک موضوع سه مثال بتین بسیار زیاد است، اگر یک مثال بتین یک کم میشه، دو مثال بد نیست. از او خاطر بسیار مثال هم نکردیم. ازازه سب محترم، امی مسائل که شما میگین در هر مورد دیورن باشه یا دیگه موضوعات باشه، اول شرط اساسی یا به نظر شما این است که در افغانستان خود رهبرا و ژورنالیستا و هر کس روشنفکرا اینا خودشان به یک نتیجه برسه؟ مثلا در 15 سال است که این پروگرام پیش میبریم، هر متخصص و هر رهبر که در این برنامه آمدن، هیچ کدامشان که دو نفر با هم توافق ندارن. وقتی که در افغانستان دو نفر در یک موضوع توافق نتانه، این دنیا که ما چطور میتونه کمک کنه، یا پاکستان چطور کمک میتونه، یا دیگرا؟ از اون خاطر اول ما خود ما در بین خود یک ذره کنار نیاییم، گفته ایرانی ها جور نیاییم سه به خلم گپا چندان نتیجه نخواهد داد. چی میگین زازه سه؟
ما کاملا مرشان موافق هستم. ببینید بسیار موضوعات داغ دیگه هم وجود داره پلوی ازی. مثلا ما بر شما بگویم وزارت دفاع ما وظایف و مکلفیتاش مشخص است. چرا وزارت دفاع ما در جنگ علیه تروریسم بسیاری وقت تلفات میتا و شکست میخوره و ناکام میمانه؟ علتی چی است؟ حکومتداری ضعیف محلی. ای باعث شده که اردوی ما در اونجا تلفات بده، اردوی ما در اونجا به حساب به اهداف خود درست نرسه. فساد در حکومت، امی دکانداران که سیاسی خودم میگیره، یعنی معاملات دکانداری، ای است که خنجر میزنه از پشت سر سرباز و افسر مرا. یعنی روحی و مورال اردوی ما، منصوبین اردوی ما را ضعیف میسازه. ما در یک بحثی که شما پیش یک چند هفته پیش هم شما داشتم، از وقتی که از برنامه شما برامدم، برای من تلفن آمد، برای من اخطار داده میشد. لیکن ما امی را که تمام ادارات امنیتی را ما شریک ساختم، لیکن هیچ اقدامی نشده که امی مرا اخطار کی میداد. ببینید اینجا یک ضعف است، یک ضعف مدیریتی است، یک ضعف یعنی معاملگری در مابین وزارت داخله و پلیس و اینا است، یعنی تنفیذ قانون، یعنی بله. قانون درست عملی نمیشه.
دل پاره چه بیرته خپل موضوع تراشو پدی که خوشک نشته چه په افغانستان که بعد ستونزوی و دا مشکلات وی، لیکن که چرته دی تراشو بیرته خپل موضوع لري ولاړ نشو د لوی درستیزانو غونډه ته کرا وګرسو که څه هم پدی باندې انتقاد کړی
تګوري
bale مهرباني مهرباني
زه ام دغه ته وایم وخت چې ما په لوی درستیز په ساته باندې یا د نورو سیمایزو امنیتی ادارو په ساته باندې زه دغه یو جنرال ولرم چې هغه په خاورې باندې مین، هغه په وطن مین وي، هغه تنظیمی نه وي، هغه خدای وپیژني، هغه قاطع وي، هغه جرأت ولري، خامخا د مذاکراتو په میز باندې تاثیر لري، مثبت تاثیر لري. هغه جنرالان هم پوهېږي چې ما سره څوک کینی، هغه وزیر د خارجې د نور هیوادو هم پوهېږي چې ما سره څوک کینی. و تاسې عادي درته ووایم که تاسې یو جرګې ته ورځئ، په یغه جرګه کې دا جګړهمار یو لورې تاسې پوهېږي چې سر ټیټی ناست دی، یو غل ناست دی، خامخا تاسو ته معلومیږي، هغه جرأت نه لري، پلار یې دومره جرأت نه شي کولی چې هغه موضوعات ته هغه وکړي، اشاره وکړي. دا ډېره زیاته مهمه ده، خصوصا بیا امنیتي ادارو کې. زه په امنیتي ادارو کې مونږ د وسله وال پوځ په ادارو کې هغه سې جنرالان باید ولرم چې د نورو لوی درستیزانو سکینی دغه لوی درستیز باید بیگانه چې د سبا ته پروګرامي باید خوب ورکی چې ما په مقابل کې دغه سې جنرال ما سره د افغانستان په یا د سیمې د امنیت په مورد باندې
بله مننه زازای صاحب. وحید صاحب کتا سو تراشو او بیا هم د امدې لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط څه فکر کوي په امنیتي کچه باندې دغه سې یو لوی او پراخه غونډه په کابل کې، آیا د افغانانو لپاره یو بریالیتوب نه دی؟ وحید صاحب
زه فکر نه کوم. بل زما غوري
بل
زه فکر نه کوم چې دا به کوم بریالیتوب وي، ځکه له دې غونډې یو ورځ وړاندې د افغانستان حکومت وویل چې له پاکستان سره زموږ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې، موږ به په نوي دریځ په نوي د پاکستان سره په نوي تګلاره کار کوو، په سبا یې په کابل کې د پاکستان لوی دریځ ناستی. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان لپاره کومه لاسته راوړنه وي. ګوي ولې واضح خبرې نه کوو
زموږ هدف یوازې باید پاکستان نه وي. په دې غونډه کې د ازبکستان چې په منځنۍ اسیا کې ډېر مهم هیواد دی د هغوی استازي برخه درلوده، د قزاقستان استازي چې په منځنۍ اسیا کې ډېر مهم دی استازي برخه درلوده. که چیرته دغه هیوادونه افغانستان سره نږدې شي، همدارس ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان، نو خو دغه هیوادونه هم که لکه څنګه چې افغانستان ادعا لري چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، په پاکستان باندې فشار راوستی شي.
زه دا خبره کوم چې لومړی خو دغه هیوادونه په سیمه کې په ځنګړې ډول د افغانستان په سولې او ثبات او د غرض د افغانستان په جګړه کې د افغانستان په نامنۍ کې کوم اساسي رول نه لري. تر دې برعکس دوی اندېښنه لري هغه څه چې افغانستان کې تیریږي. په ځنګړې ډول مامخ کې اشاره وکړه، د روسیې ځنګړې استازي رزي واضح وایي چې په افغانستان کې کوم نامنۍ روان ده، البته هغه طالبان نه کوي، یاد ساتي، ځکه چې له طالبانو څخه یو ډول اطمینان ورته ورکړل شوی دی. هغه داعش کوي چې ګواکې د امریکانو پروژه ده او منځنۍ اسیا ته نامنۍ پرې انتقالوي. په دوی ورځې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کی په د یو مرکه کړې و، د ډېر واضح ویلي چې ملګرو ملتو ته رسمي دا خبره کړې وي، د افغانستان حکومت چارواکو سره شریکه کړې، د امریکانو سره شریکه کړې وي. په کابل کې مې د یو نامه مشر ته بیا بیا دا خبره کړې، اسناد مې ورته سپارلې چې په افغانستان کې ناپیژندل شوې الوتکې وسلوال لګدي وي، هیڅوک نه حاضرېږي په دې تړاو ځواب ووایي. نو د دې معنا دا ده چې روسیا سیولاندې د منځنۍ اسیا هیوادونه هغوی حتی دا خو پرېږده چې په امریکایانو شک لري، د دوی په هدف او په نیت باندې شک لري، هغه د حتی د افغانستان په حکومت باندې شک لري. د ډاډمن نه دي چې ګواکې د افغانستان حکومت هغه څه چې منځنۍ اسیا ته د نامنۍ انتقال بلل کېږي د هغو مخه دي ونیسي، یا لږ تر لږه د افغانستان حکومت له دې سره موافق نه وي. په دې اساس ستونزې ډېرې زیاتې دي، یعنې دغسې نه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ دفاع وزارت ویاند ورته اشاره وکړه. د پاکستان مسلې ته راګرځم، د پاکستان سره زموږ مشکل دا نه دی چې سوء تفاهم دی د خبرو له لارې حل کوو، یعنی مشکل دا نه دی چې پاکستان ته ورځي لکه زموږ امنیتي چارواکي چلاړل چې ګواکې په کابل کې دغه وحشیانه برید چې وشو په دغه ځای کې پاکستان په دغه سیمه کې له دغه مدرسې یا له دغه مرکز څخه پلان شوی و. دایي معلومات دایي اسناد پاکستان تر دې پر موږ یعنی په دې مسله تر موږ ډېر ښه پوهېږي. حتی هغوی پکې دخیل دي، هغوی په پلان جوړونه کې مرسته کړې ده، تجهیزات یې ورته برابر کړي دي، روزلي دي، نو هغوی تر موږ ډېر ښه پوهېږي چې د ترهګرو مرکزونه چیرته دي، چیرته روزل کېږي. په دې اساس د پاکستان سره زموږ مشکل بل دی، هغوی له وسلوالو د خپلو ستراتیژیک اهدافو لپاره استفاده کوي. یعنی کوم سوی تفاهم نشته چې موږ د خبرو له لارې حل کړو. په دې اساس هماغه اساسي بحث چې پاکستان باید له واقعي فشار سره مخ شي، موږ هغه ته باید راوګرځو چې هغه په دغه خبرو باندې نه کیږي. حتی زه تاسو ته خبره کوم، د روسي خبرې وګورئ، سړي دی او افغان په توګه زړه درد وکړي. پاکستان اعلان وکړ چې موږ 20 کسان د حقانی شبکې 20 کسان د افغانستان حکومت ته وسپارل، بندیان ومنیول د افغانستان حکومت ته وسپارل. وروسته معلومه شوه چې د 20 تادی افغانان و چې د اسنادو نلرلو له امله اخوته وختي وو. بیا د افغانستان حکومت د دې لپاره چې ډیر شرمیدلی وو، حتی د موضوع رسنیو ته راونی استل، ځکه دا خو ملنډي وهل دي د افغانستان.
البته د افغانستان حکومت، افغانستان حکومت د خبر ازادي راډیو سره رد کړی و او د پاکستان د فشار پورې تاسو
وو.
بله رد کړی و خو منفي شوله. د پاکستان تر فشار پورې د پاکستان د حاکم مسلم لیگ ګوند ویان صدیق الفاروق پرون ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال فشارونه په دوی باندې ډیر زیات یو همدې لپاره د جماعت دعوه او فلاح انسانیت ماسسې باندې بندیزونه لګولې دي. یعنی پاکستان هم داسې نه دی چې تر فشار لاندې نه دی. برعکس، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا د لوی درستیزانو غونډه هم یو ډول په پاکستان باندې د فشار لامل شوې نه ده، باید شوې نه ده؟
کور وروره که حقیقتونه وایو او حقیقت وایو، د دنیا یو 15 کلن ماشوم هم اوس پوهیږي چې هدف څه دی. اخونزاده صاحب چې پوښتنه وکړه، د کلکان او اختری صاحب چې پوښتنه وکړه، او همچنان بل ورور چې پوښتنه وکړه چې تاسې پله په قرآن شریف ځان خبر کړئ، الحمدلله موږ په خبر یو، هغه زما طالب ورور. نو زه به دا موضوع داسې درته پلا تشریح کړم. یعنی ته فکر وکړئ که د دنیا ټول مریضان جوړ شي، صحت پیدا کی، بیا ډاکټر څه معنی؟ ډاکټر به څوک بیا؟ او که د ټول دنیا تخنیک فعال وي، ټکټر جوړي، موټر جوړي، موټرسکل جوړي، نور شان جوړي، بیا به دا فابریکې او دا مستریان دا چې د کړې کړې د فاره دا وڅوکي، او که په نړۍ کې یو ډاډمن سرتاسري امنیت راشي، بیا به نو د دنیا مشران د سلاو مارکیټونه په چا باندې ګرم وساتي، پر چا باندې به پلورچی به خرڅ کړي، او که ټول جنجالونه په دنیا کې ختم شي، بیا به د دنیا اربابان یا ملکان د چا څخه باج واخي. اصلي خبره خو معلومه ده، اصل کې خو د ټول امریکا ته معلومه ده چې تروریزم څوک تمویلی، څوک ورته امکانات برابرې مصارف یې څوک ورکی. شپږ دېرش میلیارد ډالر چې امریکا پاکستان ته ورکړل، هغه په څه باندې مصرف شول؟ هغه د څه دپاره وه؟ دا باندې موږ ټول پوهیږو، ځکه موږ دا یوه مرحله د جهاد په وخت کې هم تېره کړې ده. دې سره زه خپله ډېر بلد یم. دوهم، د امریکا سره په دې خوا پاکستان تر هر چا خبر دی، دې ضرورت نشته چې زموږ حکومت زموږ مشران ورسي هلته ورته ځایونه وشي. اصلي خبره دا ده، اصلي مشکل دا دی چې دغه جنگ روان سوی د اهدافو د پاره دی، د ابر قدرتو، د طویل المدت او کوته مدت او متوسط اهدافو د پاره دی. په دې باندې موږ پوهیږو، سر مخلاصیږي. آی کاش توګره زه اول دا پړه پر هیڅ چا نه اچوم. په اول قدم کې زموږ پر خپل سیاسيونو باندې دا پړه اچوم، هغه که هر څوک دی، هغه که سیکولر دی، که مذهبي دی، هغه که طالب دی، هغه که روشن فکر دی. پنځه ویشت کاله کې چې د نجیب حکومت سکوت کړی دی، موږ په یو ملي اجماع نه یو توانېدلې. زموږ البته ملت توانېدلې دي، ملت قرباني ورکړی ده هر وخت، اما زموږ سیاسيون د ګوتو په شپار هر څوک چې دی زما د فار استثنا لري، هغوی دغه جرأت تر اوسه نه ده پیدا کړی، اخلاقي جرأت. البته چې دی دا د چوکي او د موقف تر قرباني تیر سي سرچین دي ملت دپاره یو واحد اجنډا ولري او یو ستراتیژي باندې کار وکي. بیا په هغه وخت کې موږ د امریکا سم ګل، امریکا خو د خپل ملي ګټو لپاره راغلي د لګیا د پټول دنیا کې، پاکستان به هم خپل ګټې لټي، ایران او روس به هم ګټي، البته افغانان خپل کار خانګي د 15 کال نه کوي. هغه چې هر څوک دې که واقع تو ته ونسو اشتباه سخت اشتباه هماغه خلکو کړی ده چې روسان یې راوستل دلته د خدای په دین او د خدای په قرآن یې پرمختګ لازم ونه بالی او د کمونیزم په فلسفه یې پرمختګ لازم وبالی. هغوی هم سخت اشتباه وکړه، دغو خلکو هم سخت اشتباه وکړه چې پر خدای تکیه ونه درلودل. دا یې ونه غوښتل چې خپل افغانان لاس سره ورکړي، خپل وطن جوړ کړي، امریکایان دلته راوستل. د هغوی سر په څنګ کې ډېرې بلاوې نورې هم راوستې. اوس زه بیا دا یو خبر کوم، په دې باندې په شواروزو بحث کول غواړي. اصلي خبره دغه ده چې زموږ سیاسیون، زموږ مشران، هغه که د تنظیمو جهادي مشران دي، هغه که هغه افغانه او اشتګانه یعنې اته چې په حضرت ایران کې اوسي او په حضرت پاکستان کې جوړ شوی او نور هم هغه پخوانی خلکی پرچمي او
دې خبرو ته به دوام ورکوو.